السلام علیکم، احمد شیبریم داسه جړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې شای سش کال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورښتونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا داسې وضعیت کولی شي پر کرنه، د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتني راپور کې د تیر کال له دسمبر د سش کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم دی، ځکه چې کافي ورښتونه نه دي شوي او اوبه نشي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې، چې په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څړځایونه کمزوري کړي او څاروي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنشتې ساری او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمانداني چارواکي وایي د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویشتان وسوسول شول. د بلخ د پولیسو د قمانداني مطبوعاتي دفتر د بیلامي په خبرولو سره د دوشنبه پر ورځ ویل چې د جرمي قضیو د څانګې لخوا د ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویشتان راغونډ شوي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دا اقدام د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویشتانو پیرودلو او پلورلو ته د انساني چې د انساني ویشتانو پیر او پلور د انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول منع کړی دی. د ایران د بشري حقوقو فعالانو ویلي په تیرو 9 ورځو کې لشتر 90 کسان په مظاهرو کې وشل شوي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان په یو مفصل راپور کې د تیرو 9 ورځو د مرګ، ژوبلو او نیول شویو معترضانو په اړه معلومات خپره کړي دي. د دغه اورګان د معلوماتو په اساس لشتر 18 مظاهره چنټه پین شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمئي او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شویو 90 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي. د جرمني خبري اژانس فعالانو په حواله راپور ورکړی چې سباندي 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي دي. اخو بیا د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لشتر 300 ایرانی امنیتي ځواکونه، پولیس او بسیجان د لاریونونو د مخنیوي پر مهال ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په خپلواک کتوګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرجوب لوشمیري نشي تاییدولی، خو ویره شته چې د مرجوب لوشمیر تر دې لوړ وي، ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لشتر 80 ته د لاریونونو لمن غځېدلې. په ایران کې 9 ورځې مخکې د ډالرو د بېسارې لوړېدو او ګرانېدو په غبرګون خلکو لاریونونه پیل کړل. دلس رودریګز د دوشنبه په ورځ د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اغلی رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیاله او د تیلو وزیره وه. 55 کلنه دلس رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه وکړه. اخو د وینزویلا لری شوي جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه په ورځ د مخدره موادو او ترهګرۍ اړوند تورونو رد او ځان بې ګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک په زندان ته انتقال شو، د دوشنبه په ورځ لومړنۍ محاکمه وشوه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه چې د اووه یمې څپې څخه پیل تر شپږ نیمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلی وپېژنو چې تیزاب او القلی څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپله د اسید کلمه د لاتیني کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنا یې خپله تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنا سره. خو الکلي بیا چې ده د الکلي مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلي اوبدن محلولونه کېدای شي چې شوینده حس کېږي. خو الکلي چې ده یا بیس چې ده، دا بیس کلمه خپله د یو لاتیني کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنا سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنا لري چې د الکلي معنا څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلف ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکسایډ آیون یعنی منفی آیون سره چش کېږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره چش کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او الکلي به د چش په اساس د یو هایدروکسایډ منفی آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي وایي یا هم الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه، هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پو جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پو توماس للوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکتروني او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برونسټیډ للوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کېږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو. چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیډ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د چې شي دپاره د الکلي لپاره، چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو. وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپله یو نوع تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده، یو الکلي ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل چې دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیډ له لورې وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزاب تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوز راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د تیزاب او الکلی مزوجې جوړې وایو چې د تیزاب او د الکلی مزوجې جوړې هم د برونسټیټ د تیزاب او الکلی د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راښوي یا هم دا راته جو تکوي چې خپل تیزاب پروتون ورکون کی توګه دي او الکلی خپل چشته پروتون اخستون کی توګه دي. نو د هر تیزاب انیون چې د هغه اړوند یو غبرګ یعنی جوړه یا مزوجې الکلی بلل کیږي او چیرې یو تیزاب یا خپل پروتون د لازه ورکړي نو د هغه اړوند مزدوج الکلی لاسته راځي. یعنی کچیرې یوه جوړه ایز الکلی یا هم مزدوج الکلی ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون کچیرې جذب کړي نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب چې شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې مووینئ موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلی او هر الکلی خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسې وګورئ دلته د امونیا خپله دلته یو الکلی ده د چش سره د هایدروفلوراید سره چش کېږي د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلی په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته شوې ده الکلی رامنځته د الکلی په مقابل کښې یوه مزدوج تیزاب رامنځته شوې او د تیزاب په مقابل کښې یوه مزدوجه الکلی څه شي شوې ده رامنځته شوې ده چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی مزدوجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیزابو او الکلی تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلی هغه توکي وبلل چې کولی شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلی هغه توکي دي چې کولی شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلی چې دی هغه په دوی برخو باندې موږ ویشو. لومړی برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې یعنی د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي یعنی الکترونونه یې ډېر لږ وي خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یا یادولی سو سلفر ترای اوکساید یادولی سو برون ترای فلوراید یادولی سو او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره د سلفر ترای اوکساید سره څه کوي تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلی بلل کېږي او سلفر ترای اوکساید څه شته تیزاب ده چې په نتیجه کښې چې د دې دواړه د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اوکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه کوي په لاس راکوي. دوهم ډول یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې هغه بیا هغه مرکبات دي چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي چې د امونیا ګاز موږ او تاسو وینو چې د انګستروم سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکی تیزاب چې شي کېږي لاسته راځي چې دا بیا هغه د لیویس د تعریف پر اساس باندې یا د نظریې پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشله او مثالونه مو ورکړله. زو ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې مو تیزاب وپېژندل الکلی وپېژندل اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پېژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونه غوره کولی سي هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چېرې وګورو په لومړۍ معادله کښې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه شي کوي تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې ده په منفي آیون سره او دلته څه شي لاسته راغلی ده هایدرونیا هغه چې ده مثبت آیون سره څه شي شوې ده لاسته راغلې ده چې موږ او تاسو دا د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت څه شي کولی سي غوره کولی سي. په دوهم حالت کښې بیا تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره څه شي کوي تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو امونیم هایدرو اکساید په نوم سره یو الکلی څه کېږي په لاسته راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه څه شي اوسي الکلی اوسي الکلی د تیزاب اوسي او په همدې ترتیب سره د دې ترمین تعامل چې د تیزاب په مقابل مقابل کې خپل یو مزدوج الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفی آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مزدوج تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبو هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ تاسو وویل. یو بل ګرانو زده کوونکو، هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزابو او الکلیګانو تعامل کې مهم کمیت هغه خپله د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ تاسو کولی سو پیدا کولی سو. چې موږ تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ تاسو د دې هغه غلظت د تعادل ثابت په دې طریقه سره لاسته راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي عمل وکړي، هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل د یو منفی آیونونو یا هم د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي، او قوي الکلی هم کېدای سي چې یوه جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د یو قوي الکلی په نوم سره ویادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا یوه قوي الکلی ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کښې یې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه یې خپله یو پی ایچ رامنځته کړ. او پی ایچ موږ او تاسو ویلی چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا، د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفی لوګاریتم قیمت، د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کښې شمېرل کېږي، چې خپله پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابیت اندازه پرې چې کېږي معلومېږي، چې خپله د پی ایچ متر په نوم سره یادېږي. چې دغه پی ایچ متر چې ده د 0 څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول که چیرې د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کېږي، خو که چیرې د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شي اوسي یعنی زیاته اوسي وښودل سي، نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه ښيي. خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کېږي 0 ته نږدې کېږي، نو موږ او تاسو وایو په هماغه کچه د دوی هغه د تیزابو قوت چې ده تیزابي خاصیت یې چیش کېږي زیاتېږي، خو که چیرې پی ایچ یې د 0 څخه کم وښودل سي محلول الکلی خاصیت د ځان څخه ښيي. او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کېږي یعنی ډېرېږي، نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کېږي. دو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړی؟ په دې ډول یعنی که چیرې وګورو کیبي قیمت یې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو. او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چیش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم او تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د اروماتیک مرکبونه د شپږ نویمې صفې څخه پیلېږي تر 100 شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست 12 ټولګي کیمیا مضمون. ان زده کوونکو اروماتیک مرکبات مور او تاسو په تیل وسک شی ول وستل چې د خپل د عضوي مرکبات د جملې څخه شمیرل کېدل د هغوی په ډله بندي کې مور او تاسو ول وستل چې د نولسمې پیړۍ د دوی مینیمایي په پیل کې هغه مرکبات خپل چې د اروماتیک په نوم یادېدل د طبیعي عطري موادو څخه په لاس راتلل خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیک مرکبات څخه توپیر لري یعنی په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپل د کیمیا له لحاظ د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري یعنی د کورنی مرکباتو په خپل مالیکول کې باثبات کاربونی کړي درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ تاسو وایي چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپیژنو چې یو هم د اروماتیک مرکباتو د پیژندلو لپاره موږ تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو چې خپله د بنزین مرکب چې د یو اروماتیک مرکب ده د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي چې په نولسمې پیړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه یو مایکل فارادی په واسطه سره خپل د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په اترونو کښې ترلاسه کېدل او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و چې په دې فرمول کښې د خپل بنزین سایکلو هیگزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د درېو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی چې تاسو وینئ دوی چې د خپله بنزین یوه بیرنګه ظاهري مایع ده د مخصوص بوی درلودونکې ده په 80 درجه د سانتیګرید پیښېدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر الکول اسیتون اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده د شحمیات ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی شي او په همدې ترتیب بنزین چې د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه کېږي سوزي چې د شپږو کاربنونو او شپږو هایدروجنو درلودونکي وو چې موږ او تاسو وویلو چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده که چیرې دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن په شتون کښې وسوځول شي په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژیړ رنګه لمبې سره څه شي کېږي سوزي په نتیجه کښې 12 اټومه کاربن ډای اکساید 4 مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې څه شي کېږي لاسته راځي او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو دلته ځکه اروماتیک مرکب دی په دې ترتیب رام کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون او هایدروجن ترمنځ د هغوی اړیکې هم څه کړو ترتیب کړو زه ګرانو زده کوونکو اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربن سره دلته کلورین جوړ شوی ده تعویض شوی ده او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده میتایل بنزین ده او داسې نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو نازو ګرانو زده کوونکو اوس د اروماتیکو مرکباتو نومې ښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نومې ښودنه په څه ډول سره سرته رسېږي اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پوری چشلری آره لری یعنی مجاو تاسو تولین دا تولین ویلی دا پامدی ترتیب سرا مثال کچیری اوائیو انتراسین دا بنزین دا دوی چی دی خپل دا آغا پیدایش او دا هاوی دا کاربونون و دا شمیر پر اساس بندی دا هاوی دا کلی دا شمیر پر اساس بندی کوالایستو چی دی نمی شودن هم پامدی ترتیب سرا چی شکرو تر سرا کرو دا بیگ پتوگا تاسو گوری کچیری مجاو تاسو دلتا ندوی نمی شودن کو وائیو چی پر اول او پر دوهم کاربون بندی د بنزین کړي د خو دوه اټومه د برومین چې سوي د ور باندې نه سوي د نوای پر اول او دوام کاربون باندې دای برومو بنزین او په همدې ترتیب کچیره او ګورو په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نومې شودنه کولای شو چې پر دوهم اول او په شپږم دلته تابع تاسو ګوري د کاربونونو شمیرې غنم گزاري چې موږ کړي د شماره گزاري پرم کاربون باندې یو پر اول کاربون او بل پشپرم کاربون باندې برومین نس شوی ده نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپرم کاربون باندې دای برومو بنزین چې شوی دی وجود لري د نومې شودل په دې ترتیب سره وکړه دا وګرانو ځکونکو د اورماتیک مرکباتو نومې شودنه ازوس د اورماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اورماتیک مرکباتو تعاملات وای چې د سړول تعاملات تر سره کولای شي دا چې اورماتیک هایدروکاربونونو چې دي جمعي تعاملات هم تر سره کولای شي د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل هم د ترتیب تعویزي تعاملات تر سره کولای شي او اورماتونه نایتریشن او د اورماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دي چې کولای شي تر سره کولای شي کچیرو ګورو د دې جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو دوی چې کولای شي د کلورین سره په همدې ترتیب سره څه وکړي یو جمعي تعامل ترسره کړي ځکه دوی چې دی موږ او تاسو وایو دوی چې دی غیر مشبوع هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي نو د جمعي تعاملات مایل ډېر له ځان څخه ښودلی شي او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلس په شتون کښې په لوړ فشار کې هم کېدلی شي چې د هایدروجن درې مالیکول بنزین په زیاتولو سره کېدای شي چې دوی چې شکړي په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل شي وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل شي او تکان ورکول شي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلېږي نو په دې وخت کښې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی ترمنځ تعامل نه ترسره کېږي نو البته دا چې باید د دوی ترمنځ یو رڼا هم وجود ولري نور وجود ولري تر څو تعامل پیل شي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ شي په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چې کېږي لیدل کېږي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره شو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین څه شي ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادیږي یا هم د موږ او تاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولای شو چې ونوموو او بل ګران زده کوونکو په اورماتیک مرکباتو کښې تعویزي تعاملات دي چې خپله تعویزي تعاملات هم موږ او تاسو وایو په الکینونو الکاینونو کښې هغه جمعي تعاملاتو تعویزي تعاملاتو په نسبت په اورماتیکو مرکباتو کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا ډول تعاملات دوی چې کړي ترسره کړي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو که چیرې د بنزین په کړۍ کې یو د فلورین او د بنزین د کړۍ د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تش کړو تعویز کړو او د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعامل د کتلست د پښتون کښې ترسره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې ده په نتیجه کښې داسې یو تعامل ترسره شوله چې دلته چاودېدونکي تعامل هم ویل کېږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې ده د لیویس د تیزابو پښتون کښې څه کېږي ترسره شوې ده یا هم د همدغه افیریس فلوراید په د کټالیس پښتون کښې څه شو ترسره شو دې ترتیب کولای شي چې نایتریشن او د اورماتونو هلوجنیشن دا ډول تعاملات هم دوی څه کړي ترسره کړي ازو ګرانو زده کوونکو د اورماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پېژنو چې خپله نفتالین هم په همدې ترتیب یو اورماتیک مرکب ده چې خپله عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمیر لس د هایدروجنونو شمیر مساوي په شپاړس سره ده دا نفتالین په شپږ سره ده نفتالین چې د پاتلس او نهم نولسم میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوې ده او په همدې ترتیب په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې پیښېدو راځي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې خپل نفتالین چې ده بې رنګه ماده ده، یو رنګه ماده ده، البته په اسانۍ سره کولی شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ تاسو ول چې په اتیا درجه د سانتي ګریډ کې ویلې کېږي او په 238 درجه د سانتي ګریډ کې چش کېږي. په ایشه دو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمن هغه اړیکه چې د اړیکې ډول چې ده هغه د پای ته ورته ده او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره تکتیف شوی چې د خپل نفتالین ده چې د بنزین د دوی کړي څخه منځته راغلی دی یا هم ترتیب شوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملاتو کې دی کولی چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیاو څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل ده چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کې منځته راسي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني. او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن ده چې کولی سي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمل کې له هغوی د کړي څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بالاخره په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تشریح کړي پلاس راکړي. دا هم د نفتالین هغه تعاملات و. رازو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي. عمومي فرمولې د کاربونونو شمیر څوارلس سي څوارلس هایدروجن لس. دا مرکب چې د خپل د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولی سي چې جلا سي او انتراسین چې د الوتنې په طریقه کې کیدای سي چې جلا سي. خالص انتراسین چې خپل د یو جامد کرستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرون کې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه سانتی ګریډ او د شیدو درجه مساوي په 325 درجه سره ده. او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي په اسانۍ سره چشتي حل سي. او دوی چې د مسطح جوړښت درلودونکي ده د بنزین د درې کړي څخه جوړ شوی دی. دا انتراسین کیمیاوي خواص وایو او دا چې دې سره ډول تعاملات تر سره کولای شي. دوی هم جمعي تعاملات تر سره کولای شي، هم تعویزي تعاملات تر سره کولای شي. هم دې ترتیب دی کولای شي چې د دې تعویزي تعاملات چې کېدای شي چې هم دې ترتیب سره د دې هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه تر سره کړي. کچېر موږ او تاسو د دې تعویزي تعاملات تدزیر سو د هالوجینیشن تعامل تر سره کړي چې په دې ځای کې کلورین او د من یا هم کې دیسې چې د دوه درجه په صفر درجه یا د نس خاطر سلو الله سپوري کې دیسې دوی چشسي او د بل سره یو ځای سي. او په نتیجه کې دای کلورو یا دای برومو انتراسین تشکري الاسته راکړي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځاینه څخه چشسوي د بې ځای سوي ده او د بنزین د درې کړي پر اساس باندې ترکیب سوي ده. ګران زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنی څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فرمول ولیکئ. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکئ. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکئ، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي ری ولری.
درسی سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملمه
پیل ساسي لکارونو کوو تاسو ننګرهار پانتون نه فارغ شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په مرخه کې د کامن وایس سره کار کوي. د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي ایس سی ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تېزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 سره 800 او 1300 ته ورسېدم. بدل ته چې د مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیپونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسېږي. بیا مونږ د واورئ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن هم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بلې، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن، دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکې جانې، اے آی بیا ستاسو غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کم مونږ غواړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینهو دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خوبیې دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو، او مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچني ضروریات چې دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې مونږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واوري برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واوري برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره سلاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته، او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي؟ او ما مخکې د ونو کړی چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بله، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغ یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانو راغلي ما کار کوه. زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې هم راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې؟ پس چې دی دا زده کړې کړي دي. او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به سي خو همدغه بوټي دي کوي، به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکارېږي. مګر کله چې انسان راشي او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښي، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دي چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هېواد چې دی داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنې پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره ورکی کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډېر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترې واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلوده په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمی مصرفیدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېرېږي د پولو ترمنځ، یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تیرول، بیا خپل سیستم یې درلوده چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي. ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ځنه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکور محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویلې چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې، او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغ شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلې چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې دی خپله د ننګرهار ولایت چې دی دی ته د علم او ادب ټاټوبې وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې ده ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره یې تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دی به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې و یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورنۍ یعنی خپلې لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې لپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا حالت زوانان یا کورنی په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پانتون د فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مو نه کړي، هم هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغې سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته کېږي اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د په تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې حتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شم. موږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دادا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکۍ په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پانتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي. او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، یا هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي. یو هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې، یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وه د تحصیل څخه محرومه شوله. یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله. مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې، په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي. او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی. او امید ولري، دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پرېښوده، راغلي پروګرام کې درې سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور، د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولی شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل استاد و ما تکړی څو پندو نا جانا، خپل استاد و ما تکړی څو پندو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، چلو نا جانا،
چاہ لو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلا لو نہ جانا